السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مود ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست ویم ټکنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوریم په دغه پروګرام کې موراندې لدی خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پر هغو هیوادونو چې د خبره پر طالبانو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میز ته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو کسانو ته پیلېږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداری ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډي د پیرو پلور په اړه په ادعاو کې ښکېلو بلل شي. او د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تېرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د خپل سری پر یو خطرناکه لوري روانه ده. پوره خبرونه په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلېږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د یادې شورا په پرونۍ غونډه کې وشوه. دا نه دي ویل شوي چې د کرونا ضد واکسین تطبیق به څه وخت پیلېږي. هند تازه 15 لک ډوزه د کرونا ضد واکسین له افغانستان سره مرسته کړي دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکوي چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډي د پیروپلور په اړه ادعا وکړي ښکېلو بلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنۍ سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډي وپلوري. ښاغلي قتالی ازادي راډیو ته وویل
حداقل در مورد تکرار موارد میتونیم
لکتر لگه ده داس موارد و ده تکرار ده مخنوی لپاره ویلشم چه مقدر جدی و پر بلاندی دریگو او لعاملین و سره چه ده دی قضی پا برخه که اسانتیاوی برابر کدی چلند
کم سازمانی قضیه بودن برخورد میکنیم.
په هرات ولایت کې د لقمان حکیم په نوم روغتون د بډوډو د ایستلو یا پیوند یوازینی روغتون بلل شوی چې په ناقانونه ډول له بېوزلو خلکو څخه بډوډي پیری او بیا یې په لوړه بیه پلوري. خو د دغه روغتون یو مسؤول ډاکټر فرید اعجاز په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د پیسو په معاملو کې ښکېل نه دي بلکې د دغه خبره خلک له روغتونه بهر معاملې لري او یو بل ته خپل بډوډي ورکوي. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا شپږ زره کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د هلمند الکترونیکي تذکرو د ویش ولایتي مسؤل محمد نبی شیرزاد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده چې دمګړې موږ د ورځې په جریان کې په هر زمین کې په اوسط ډول سره د 200-300 پورې کسان سبتینامه او بایومیټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور زونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیستل شوی چې څو ورځې د مخه د ډیرې تقاضا له کبله په مرکز لښکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانیستل شو. د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. بوریل خبرداری ورکړ چې کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی د بندي کېدو له کبله د نویو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. نوموړي چې پرونی موسکو ته د خپل سفر په اړه د اروپا پارلمان ته راپور ورکاو وویل که د بشري حقونو موضوع د خبرو یو برخه وي نو کرملین د رغند اړیکو جوړولو ته هیڅ لیواله نه ده. د الکسی نوالنی په نیول کېدو سره د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې لا سړې شوې دي. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و. څو د نورد ستریم دوه جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د هغه سند له مخې چې دې ډلې پرون خپور کړ، د جرمني د مالی وزیر اولاف شولس په یو خصوصي لیک کې د امریکا د خزانې پخواني وزیر سټیفن منوچن ته د امریکا د طبیعي ګازو د واردولو لپاره د پیسو وړاندیز کړی و. د دغې ډلې اجرایي مشر ساشا میولر کراینر دا موضوع یوه رسوایی او ناپاکه معامله وبلله. که څه هم د جرمني د مالیې وزارت په دې اړه ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو د یاد وزارت یو ویاند ویلي په دې هکله یوه اعلامیه د جوړېدو په حال کې ده. د نورد ستریم دوه نلیکې چې چارې بشپړېدو ته نږدې دي، تمه د هر کال سل میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته انتقال کړي، خو د دې نلیکې چارې به په ډسمبر کې د واشنګټن د بندیزونو د ګواښ وروسته وځنډېدې. د برما میانمار پولیس پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت یې له پامه غورځولې و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دغه هیواد خلک ښارېدلي او په اعتراض راوتلي دي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې د دوی اعتراضونو دوام وکړ. اعتراض کوونکي نظام په دیکتاتوري تورنوي او د میانمار د منتخبي مشرې آنګ سان سو چی نیول کېدل غندي. او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې او د سې شمې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغې نامتمرکزې ډیجیټلي پیسې ارزښت د دوشنبې په ورځ وروسته له هغه 20% لوړ شو چې د تسلا موټر جوړونې شرکت اعلان وکړ. په جنوري میاشت کې نیم میلیارد ډالر بیټکوین رانیولی. تسلا ویلی په خپلو راتلونکو معاملو کې به بیټکوین ومني. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په طالبانو باندې له اغیز لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې خبرو ته راولي.
از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، علاقمند و حامی پروسه صلح هستند، دری که اونا را تشویق کنند که به میز مذاکره تشریف بیارند.
په هندوستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره به یو پلاوی ټاکل کیږي. د کډوالو چارو وزیر نوررحمن اخلاقی
حدود 21,000 افغان در کشور این به سر میبرند. 5,000 ترش به خاطر دریافت پرندگی با یونسیار درخواست سند دادند.
د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و، وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. بیا هم خراغ لای رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پر هغو هیوادونو چې د ده په وینا پر طالبانو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میز ته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکنزي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي سطحه لا هم ډېره لوړه ده او دی وایي د طالبانو له دغو کړنو اندېښنه لري. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
عبدالله عبدالله له طالبانو غواړي چې بیرته د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي. ښاغلی عبدالله پرون د دې شورا د رسنیو او عامه پوهاونې د کمیسیون په پرانست غونډه کې دا خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه
توقع ما از حرکت طالبا از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از تمام کشورهایی که
د طالبانو له حرکت څخه متمده او له ټولو هغه هیوادونو څخه چې د دې بهیر ملاتړي دي او اغېز ورباندې لري، غواړو چې هغې د خبرو میز راتلو ته وهڅوي. د افغانستان د مسایلو په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ شی د پرېکړې وړ نه دی. په داسې حال کې چې د قطر څخه د مذاکراتو د کوربتوب او د امریکا او نورو هیوادونو د هڅو او ملاتړ څخه مننه کوم. یو ځل بیا له ټولو نړیوالو متحدینو، اسلامي هیوادونو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ټول امکاناتو سره د افغانانو د دې غشتن ملاتړ ته دوام ورکړي.
تمام امکانات درې ارسه در حمایت از این خواست مردم افغانستان قرار بگیرند.
نږدې یو میاشت کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو دوهمه مرحله په ټپه درېدلې او د طالبانو استازو په دې موده کې ایران، روسیې او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د سولې بهیر د دغو دریو هیوادونو له مشرانو سره د بحث مهم مسایل وو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مذاکرات بند سوي نه دي، بلکې د په وینا په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لومړني پړاو له پیل سره په هیواد کې د اوربند او د تاوتریخوالي د کموالي هیله پیدا سوې، خو د چارواکو په خبره تاوتریخوالی تر پخوا اوس لا ډېر سوی دی. ښاغلی عبدالله په پرونۍ غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر ډیره تاوتریخوالی کم کړی دی.
د حمایاتو کچه چې لوړوالی زموږ د خانه نشته دی، بلکستان په دغه عملیاتو په کچه په لوړوالی کې لوی لاس خپله دی. همدوی دی دوی دغسې اقدامونه او بمبارونه کوي چې مجاهدین عکس العمل ته مجبوروي.
په همدې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کنت مکنزی د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې په یوې آنلاین غونډه کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او جګړو سطح ډېره لوړه ده. جنرال مکنزی زیاته کړه چې د طالبانو د کړنو له کبله اندېښمن دی. هغه کړنی چې د په خبره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې تر ارزونې لاندې دي. دغه لوړ پوړي جنرال ویلي چې د امریکا ستراتیژیک هدف دا دی چې پرې نږدې طالبان افغانستان د امریکا پر ضد وکاروي. د 2020 کال د فبروري پر 9 نېټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي توافق له مخې که طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي، نو امریکایي سرتیري به د 2020 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په یو تازه راپور کې بیا راغلي چې واشنگټن باید د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دې راپور کې چې د فبروري پر 3 خپور شوی او د امریکا دواړه ګوندونه دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په جوړولو کې رول لري، راغلي چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیري کموي، خو په دې شرط چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ راسي، طالبان تاوتریخوالی کم کړي او القاعده شبکه مهار شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15,000 کډوالو د ستونزو او ریدو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې هغه یوه تبه سفر وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې ویل په هندوستان کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د حل لپاره به یې په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ سي. ښاغلی اخلاقی د افغانانو د هیواد پریښودلو اصلي عاملان طالبان یاد کړه، خو طالبان د خبره ردوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د دریم هیواد لپاره د زرګونو افغانانو نامعلوم برخلیک په هندوستان کې. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اوس د افغانانو د ستونزو د حل لپاره لار لټوي. په هندوستان کې د غمیشت افغانان د زده کړو لوبې برخطوب او وزګارتیا په څیر له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی وایي د دغو افغانانو د ستونزو د حل لپاره په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی هندوستان ته لیږل کیږي.
په هندوستان کې 1,000 افغانان ژوند کوي. شاوخوا 15,000 کسانو یې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ته د پناه اخیستنې اسناد وړاندې کړي. د دې لپاره چې ستونزې په سمه توګه حل سي او هلته موږ یو اتشې ته هم اړتیا لرو، نو ومو په تیله چې یو پلاوی هند ته واستوو.
د کډوالو وزیر وایي افغانان په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي چې وزارت یې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې لري. هغه وایي له یو شمېر هیوادونو سره د افغانانو د جذب په خاطر هوکړه لیکونه هم په پام کې شته. ښاغلی اخلاقی له افغانستانه د افغانانو د وتلو اصلي عاملین طالبان یاد کړ، خو طالبان بیا دغه ادعاوی ردوي او وایي چې دغه چاره خپل افغان حکومت پیل کړي تر څو د خلکو ذهنونه خراب کړي. د کډوال وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 2,450,000 افغان کډوال په پاکستان کې او 2,470,000 کډوال په ایران کې میشتي، چې په دې کې شاوخوا 1,000,000 په پاکستان کې او 1,000,000 کم په ایران کې د استوګنې رسمي اسناد لري. نا امنی او د سولې نامعلوم برخلیک دغه افغانانو بیا راتک هیوا ته سخت کړی دی.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او FM 100.5 چپه.
ازادي رادیو ته غواګست ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون لخپلو نورو حقونو به برخې شوې دي. دغه ماشومان کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه ورسره کار و نه کړي نو په یوازې ځان نشي کولای د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه پام وکړئ. د خراپورته
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. د وای شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پریښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلی خو ځان وانه پلار مې یوازې لګي نه شه کړ منګ مرسر لګ مجبوري ده. دسې زر یو نیم زر اوباسو پدیره سخت.
نه کلن ضیاالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاسنیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي نو وبه کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
کور سامان قرضدار مترو دغه کیږي کاشکې زه مخته پونتزم تلم.
دا یوازې علی خان او ضیاالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او د دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دی او مقصد زه نشم کولای ځان ته. نو دی بچی ته مې چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ورونه سوال تکینی نه دا ضرور دی.
د ننګرهار د خښتو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي او وخت په وخت په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان د مکتبونه جوړو، ماشومان د زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې دره جوړو، خو یوازې نه موږ سره نه برابره شي. دې قریبا 2-3 کاله وشو دې ژمنو. یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان، خو دغه هومره مسته چا نده کړي. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري. په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواکې ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم دغه ستونزې شریکې کړي او زیاتوي چې که له دوی څه ونه شول نو مرکزي دولت ته به یې وړاندې کړي.
کچیرته بیا هم عملاً کار نکیږي یا نیو شوې نو موږ دغه موضوع مستقیم له مرکز سره شریکو او موږ د مرکز نه الته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو او د مرکز لوخ موږ د تعقیبو د موضوع
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسولین وایي دوی هم اندیښمن دي خو زیاتوي چې له ځینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپلو حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه یوه څېړنه پیل کړي چې له بشپړېدو وروسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي نو دغه درې ادارې چې همکار موسسات د بټیو د کارګرانو اتحادیه او همدارنګه د بټیو د مالکینو اتحادیه دا به په جمع سره کینو هغه تعهدات چې موږ کړي دي ټول به هغه تعهدات ته رسیدګي کوو.
خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوې ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي او کلونه کېږي چې د عمل څرکې نه لیدل کېږي. بیکاري، بېوزلي او ناامني هغه عمده موارد دي چې له امله یې د فقر کچه لوړه شوې او په کلو او ښارونو کې یې کمومره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
نوریاس نوری د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ډیفنس پوسټ او ورځپاڼې په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي پرون سې شنبې د یو وزارت څلور کارکوونکي په یوه حمله کې ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ښار کې نږدې هره ورځ سهار د خلکو د ګڼې ګوڼې په وخت کې حملې کیږي او د سیاستوالو، خبریالانو، مدني فعالانو، قاضیانو او دیني عالمانو په ګډون پیژندل شوي افغانان پکې په نښه کیږي. د کابل د امنیې قوماندانۍ وایاند فردوس فرامرز وژل شوي کسان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کارکوونکي وبلل چې په وینا یې پر موټرې وسلوالو ډزې وکړې او پکې ووژل شول. د پولیسو په وینا په همدې ورځ په دې ښار کې په یو بل دولتي موټر په هدفي ماین چاودنه کې یو ملکي وګړی ټپي شو. ډیفنس پوسټ لیکي افغان او امریکایي چارواکي طالبان د شخړو د دغې څپې مسؤول بولي خو دا ډله دغه تورونه ردوي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شخړو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره پر هغې موافقې له سره کتنه وکړي چې د تیر کال د فبروري 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې. دغه موافقه له افغانستانه تر می میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره پرانیزي خو د بایدن د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې د دغو ځواکونو وتل ښایي وځنډېږي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا له دوی سره په شوې موافقې عمل ونه کړي نو به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه بیرته پیل کړي. د دغې موافقې له مخې طالبانو تر اوسه پر امریکایي ځواکونو چې شمېر یې په افغانستان کې د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې 2500 ته راکم شوی له حملو ډډه کړې ده. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته پام اړولی او لیکي یوه ډله امریکایان د جو بایدن له ادارې غواړي چې تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه ډله چې د کوچ ورونو په نوم یوه شتمنه کورنۍ ملاتړ کوي د بایدن له ادارې دغه غوښتنه په یوه تبلیغاتي کمپاین کې چې نوی پیلوي کوي. دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د بایدن د امنیتي سلاحکارانو ملي ټیم هڅه کوي په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل وځنډوي. یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې که له وخته مخکې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي ممکن ترهګري بیرته احیا او په افغانستان کې شخړې لا زیاتې شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي دغه ډله په پام کې لري چې په پیل کې 1,200,000 ډالره په هغه سرتاسري کمپاین چې یو شعار به 40 کاله اوسې وخت ولګوي. دا ډله غواړي په دې توګه نور امریکایان له ځان سره یو ځای کړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ډېره اوږده شوې او پر سپینې ماڼۍ او قانون جوړونکو فشارونه راوړي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. دغه ډله له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې یوې بلې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو په نوم ډلې په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې د جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل وځنډوي.
اوس هم د یو امریکایي قراردادي په اړه باندې راپور لرو. شاوخوا یو کال مخکې مارک راندل فریریکس چې سیول انجینر و او د امریکا سره د قراردادي په توګه باندې په افغانستان کې کار کوو له خوسته وتښتول شو. که څه هم چې طالبانو د هغه د تښتولو قضیه رد کړې ده او لاس لرلې پکې رد کړي دي، خو د امریکایي چارواکو په خبره باندې د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې د لخوسته تښتولی دی. مارک فریریکس 55 کلن دی. د امریکا متحدو ایالتونو حکومت د هغه د موندلو او همدارنګه د داسې معلوماتو د پیدا کولو په تړاو چې په نتیجه کې د وموندل شي د $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د مارک فریریکس خور ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ټولو افغانانو څخه یې غوښتي چې که د ورور په اړه لږ معلومات هم ولري، د موندلو لپاره همکاري ورسره کوي، نو دغه معلومات دې شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې د امریکایي مارک فریریکس له لدار کېدو یو کال وروسته اوس یې خور د موندلو په برخه کې د افغانانو همکاري غوښتې ده. شارلین ککوره ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له انسان تښتونکو غوښتې چې ورور یې خوشی کړي.
Mark, we are hoping you are listening and this message finds you.
Mark, زهلمند یم که میغه غوري خووسه کورونی دلی غوږی چې توګه شوی سخت کار کوي چې تا روغ مومي. موږ له خپل ټول ځواک غټه خلو تر څو تا کو ته روغ راستون کړو. مارک در په خفه یو، مینه در سره لرم.
مارک فریریکس له 2013 کال نه په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې کار کوي او د تیر کال په فبرورۍ میاشت کې تر دې دمه لدرکه دی. خور یې وایي ښاغلي فریریکس په افغانستان کې په 13 کلونو کې زیات خدمتونه د دغه هیواد د خلکو لپاره ترسره کړي او اوس له افغانانو غواړي چې که یې د ورور د برخلیک په اړه ډېر کم معلومات هم ولري، د موندلو په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي.
To anyone listening, we would like to ask you to keep
the haga chana chiz mug khagavri gwaru chil mug saram rasta ukri chi urur mi paida kro haga da 2000 ka la pail na takhtawal shawa ya utru sakur ta na rasta shawai haga patiru hugo kaluna ki chi Afghanistan ki wo ziyad khidmat na ikri di tur po higo chi koranai da jwan muhima bar khada aw mug hilaman yu chi haga jar kur ta rastun shi.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هر هغو معلوماتو لپاره چې د فریریکس د موندلو لامل شي، د عدالت لپاره د جوایزو د دفتر له لورې ورته له $15 میلیونو زیات ډالر په پام کې نیول شوي دي. و مغختل په افغانستان کې د دغه امریکایي د موندلو په برخه کې د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د هڅو په اړه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو بنسټونو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و، وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دغه پلاوی په خپلو موندنو کې ویلي ډېر احتمال لري دا ویروس له یو حیوان ژوي څخه انسان ته انتقال شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان په مشرۍ د تللې روغتیایي متخصصینو لومړنۍ موندنې ښیي چې کرونا ویروس د چین له لابراتوارونو نه دی راپورته سوی. دغه پلاوی په ووهان ښار کې تر تحقیقاتو وروسته پرون سه شنبه دا نتیجه اعلان کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO یو متخصص پیټر بن ایم بارک د فبروري پر 9 د چین په ووهان ښار کې یو خبري کنفرانس ته وویل د کرونا ویروس د سرچینې په اړه ټول احتمالونه وڅېړل، خو داسې نه ښکاري چې ویروس د یوې لابراتواري پیښې په نتیجه کې بهر راوتلی وي. نوموړي وویل چې د دې کار لپاره لا نورو ځانګړو او هدفمندو پلټنو ته اړتیا ده. د نړیوالو روغتیایي متخصصانو دغه پلاوی یوه میاشت پلټنې وکړې چې د کرونا ویروس څنګه او له څه شي سرچینه اخلي. د دې ویروس نښې د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د چین په یوه مرکزي ښار ووهان کې ولیدل سوې. دغه ویروس وروسته ټولې نړۍ ته خپور سو چې تر اوسه څه باندې 2.3 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي. په لومړي سر کې د دې ویروس سرچینه په ووهان ښار کې یو مارکیټ بلل سوی و چې وحشي ژوي پکې خرڅېدل، خو روغتیایي متخصصین اوس فکر کوي چې دا ویروس ښایي فقط په یاد مارکیټ کې پیاوړی سوی وي. امبارک دې ته هم اشاره کړې چې دغه ویروس شاید د چین له نورو ښارونو یا نورو هیوادونو څخه د مسافرینو او یا هم د یخې سوي حیواني محصولاتو سره ووهان ته رسیدلی وي. دوی وایي راتلونکي تحقیقات به یوازې پر چین نه بلکې په نورو آسیایي او غیر آسیایي هیوادونو هم متمرکز وي. د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین په دې تحقیقاتي سفر کې د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ ته ولاړل. د دې اوبا د خورېدو په لومړي سر کې داسې ګڼل کېده چې دغه ناروغي په تصادفي ډول د همدې انسټیټیوټ له لابراتوارونو څخه ټولې نړۍ ته خوره سوه، خو د دې تیورۍ د ثابتولو لپاره اسناد نه دي وړاندې سوي. چین په وار وار دا ډول تورونه رد کړل.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم لاند خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلېږي چې د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. دا خبره د ملي امنیت شورا دفتر په خپله ټوټر پاڼه لیکلې ده. هند تازه 15 لک ډوز واکسین افغانستان ته مرسته کړې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دغه ولایت کې د بډوډي یا ګردو د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکیل وبلل شي. ښاغلی قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنۍ سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډي وپلوري. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د اروپای ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته تر 1 میلیارد ډالر پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و څو د نورد سټریم 2 جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د برما پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت له پامه غورځولې او ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. په برما کې پوځي حکومت واکمن دی او منتخبه مشر آنګ سان سو چی یې بند اچولې ده. او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده او د سې شنبې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. بیټکوین نامتمرکزه ډیجیټلي پیسه ده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com په تفصیل باندې واورئ. دوی منی مې پیلو وړاندې باندې ازادي اوریدونکو اونۍ ز خبرونه تاسو ته خبره کړو. خو ترغه مخ کې لکه څنګه مو چې پرون پر راپورونو خبرونو کې واوریدل، په کابل کې د هندستان په مرسته باندې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د دغه بند باندې په ټول ټال 216 میلیون ډالر لګښت راځي چې هندي پریکوی. د شاتوت بند د فواید او امدارنګ د چې د کابل خلک به څنګه تری مستفید کیږي، په دې ارتباط مو د اوبو د چارو له متخصص خاغلی محمد عاصم مایار سره خبرې کړې دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې کزه په ترتیب ورته اشاره وکم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه هم داده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه یې وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه یې په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسېږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کېږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کېږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کېږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه بیرته رغول کېږي.
مننه غواړم وپوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړي چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یا د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند یې لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یې په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیز لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو هلته دریمګړي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی دې بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد د په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی د بېطرفه پانګونې په لپاره. نو کچیر پټ او داسې نورې ودونه پنګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
لخاغلی معیار سره مبارکه واوري د خاغلی معیار د وبود چارو متخصص دی د شاتوت بند اومدارنګ د هندو نورو پروژو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زله تاسو اجازه غواړم خو ازادي اوریدونکو 19 پروگرام مه هیروي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ته مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چی ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونې په مرسته نور منځندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نارو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل نه چې دا موږ افغانان چې د سرحدي بوشوي یعنی ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوشي بيزه تکي او نی پری کی دی پوش باید دی مبارک لکشه شوشی پوش او ډیر هغه لانجی ور سره خلکو دی روپې دی خپل پزور وا او زور وا کوي پوش زنه زور وا کی جو کړنه د مشرانو ده کشر قدر لري پوش وي او دمره دې ته دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړی زیب کې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دی غزنی ولایت لنا پون سفری باندې ما دو خاطر لشرګه خاطر دی لدرایی دت لشرګه پوری بده پوسو کرا ګرځولی پون مسافر کتکوی دیوالونه باندې وی د خاطر دی یک شی د خاطر دی خاطر پریا دا که سبا تو خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکیا و تاسو خیر خان دی لنګل وی اتي په شری کې اته وای مانه نه ګوري خپه نه موږ نه ډار خوش مانه نه کا خپه نه ستې کې نو خپه فهم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکه کې د څو زما د حیرات ولایت ته اړه کوم ور یاده ګل ته چې دی د خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورږي ساجر ګران سی ویډا په خوای شي په درس او درس یم چې کله دی درک نو غوړي دی ریلی سره په 210 روپیه وو او هغه په 200 روپیه ته رسیدل. پس اوره نه یې صاحب په 500 روپیه وو په 200 ته رسیدل. خو یې ځان دی صاحب کا باید چې د حکومت دې په امر نه وکړي دا څه خبره ده چې د ماشام د نه لري واسې نه پرې چې چې څنګه نه وایي نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه څه نه فار شي نه نو دا ولې دا شي پورته دي چې هلته چې سیمه د دولت د سیم مخنیوي او چې ودیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر نور مکانات او تر دولتي دارو پر ورسې د وسلام.
زه جانانم د المل ولا سماله کني ولد د امرس چې راځي په شرام له خپل کوروته نزور په دواله سر ګراندې ور په کور کې نه لرو جنگو غره برسي په بازار کې ماړول د نزور سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یک سلام ورته وایم کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شل کوم.
زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ږغ خو ستاسو په خپل منځو کې سوله سره وکړي. دا چې فعلاً په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په پوره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اوله واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله مو سره نږدې کوي. سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي. او ډېره زیاته مننه شبق ولرئ جلب
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو وایم په خاطر ته دي چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشورو. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او معذوره دي دوی فشا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته در دروښیم چې هغه د جمهوریت د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات به تدري الله دې وکړي چې د هغې باندې غور شي او تصمیم دې ووي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جایجای اوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې بېدرکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت
الله. ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه حاجي شیراسان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم نجونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه رحمان نیمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یو وارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل کښې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وي ستاسو د ازادۍ د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستاسو مننه. خیر.
السلام علیکم. زه عبیدالله جان عاجزه د روزګان د جرهوت ولسوالۍ چې تاسو دا پیغام چېرسم. د جرهوت په ولسوالۍ کښې د افغان بېسیم په هغې مشکوک کار کوي خو ښه بهاله کار نه کوي. ما د مخابرات د وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه خجینې کښې پیاوړي کړي چې ټولو د جرهوت په ټولو ساحو کښې کار وکړي ځکه چې وایي په بازار کښې کار کوي که نه یې مصرف دې کېږي خو چا ته غږ نه وړه کېږي نه په پوره دغه سره کار کوي. نو د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدیه زیاده کې او دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب سیس د باندې کابل امریکا نیورې دا کوم شادونه یا د کوم نکتی بینونه چې کابل کې او کې خلک دې لاندې نه سره به مخکړ دینو کړم نتي چارواکي ورته خلارونه مې اخر به خلک مجبور کی په خوب تک راڅګو کی زکار اورات 14 نه یاره نه مسله ده کی چارواکي زما وحدي والسلام.
ستاسو راغ د ازادي پر څپو
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاسو ګروان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید تکرار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د عقرب 15 نه اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزې سره لاس ګروان.
السلام علیکم. زه شیرمحمد د فراه د ولایت د مقواس ولسوالۍ ترې زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بېکار دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ران شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم. د هلمند د دانې څخه زما دا پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا تیز د سیمې دي. نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي. که د تړل کېږي کورونا د وجې څخه نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرز افغانستان نه ورک شوی و. خو د مکتبونه چې شروع شو بیا جوړ وکړه. راشي دغه حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو د غوړې شوروانه هیڅکه د مرز یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 45 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام. په احترام.
السلام علیکم. زرد الله خانم در لغمان ولایت در لسان ولایت علیم تا خدمت در سن سهراتی آزادی کرد. در لغمان ولایت در معرف ریاسن نمیدان غفتنا در در لغمان ولایت در لسان ولایت علیم که در جانو نبرا در سهجل و فیزو قلیدی تقریبا یو سات شل در خیلی را
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم، زینلان د هلمند ولایت څخه د فراړی کني ولیدا دغه د هلمند د شهیدانو عملینو ماشینه چې کوم دی دغه نه دی ورته ورکړل شوی او دوی د ډېرې ستونزې سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي، ځکه چې نوی کالم را روان دی چې نوي بیا دا پروش کالم ماشینه همدا چې وسوځه سره سږ کال بیا دغه بیا نه راکوي، بیا په نوي کال کې درکو بیا نه راکوي، بس دغه کار دی او زما پیغام نه شرکي.
زه حاجی شیر حسن د کنړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم، دا چې زموږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي، تر اوسه څرمی نیمنی شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني. السلام په احترام.
بیا السلام علیکم، ګل احمد کور یم د کندهار ښار څخه. وروره، څنګه مو دغه په دغه د افغان لیتون شرکت دی دا به څه کوم ډول سوري په کندهار ښار کې ما مخکم پیغامونه چې لري کړی وروره، خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تسوي. نو ما پیغام تاسو باید ضرور نه شي کېږي چې موږ ډېر زیات ستوند کیو. کچیر دته وامه په څول کې یو پیټه د افغان لیتون شرکت لري اس خدمات نه لري، به څه کوم ضرورت دی وروره. نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم چې د خپل ملي شرکت ته مزول ته دا اوس نه کېدای شي کولای شي دا شرکت په پاجتونه زیات کې ځکه چې موږ شاس ډېر زیات پسند کې په ځوانۍ کې کار نه کوي، په شاس کې کار نه کوي، په ورځ کې کار نه کوي. نو دا پیسې خو نه مو چې نه شي د مرسته اخلي او موږ به څه خدمات نه کوي. نو وروره، دغه مې یو لنډ پیغام هیله ده چې تاسو یې نشروئ. د پیغام د نشرېدو په هیله ده. خدای په امان. السلام علیکم.
اور السلام علیکم، دا صدوا غاوه دا بغرا تړل کې تښتنه د خلکو د ګرد وښ دا کښتنه وس کری دا نام کری او دا شان کری دا بغرا وس پاک تړل دا وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاک تړل دا موږ وس څوک نام کړو ګرد پاک دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خو بنه څه پکې خدای په امان.
سلامونه احترام، بدری کوچه یم راغلم د ننګرهار ولایت نه. موږ دا یو دې حکومت له خوانه موږ دا د نړۍ څخه د موږ تاسو مل دایر له طرفه څنګه تیار کوو نو ولداري مرز کې یمن کړی د مرسته ونه کړم کله زموږ راځي چې موږ له ټول شهر د ورسېږي. سلام.
بله سلام علیکم، زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو اوسېدونکی یم. او داسې ده چې وروره حکومت نه مې هیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکي وس وسېږي، نو مهرباني دې وکړي د لار دې آزاده کړي، او دا چې پیسو د پاره د څه ودرې ډاډا کې ټیلرې دا مزه نه کوي، مثلا د اخوان نه کوي، حکومت کې چار سړی درغلي کوي، نو دې ته هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زر حل کړي، او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم ټولو دوستانو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې وه، د دې موږ هم په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو، خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې زما سره طاهر روشن همکاري کوي، د دې همکاري څخه مننه کوم. او تاسو څخه مننه، او تاسو د نورو پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio